ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې درويشتمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 14 ده. مخکې د دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویس د اسلامي همکارۍ او د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویس هم داراز د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلی ویس په ایکس باندې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ کړی دی. د ټوماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړې دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. ټوماس ویسټ د دسمبر په 15 د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته استون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي له افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلی دی چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 85 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه. ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسږ کال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي، ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د ایران قضایه قوه د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوه آژانس ته خبر ورکړ چې د دسمبر په 14 دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمیر بندیان تبادله کړل. باکو 22 ارمنی عسكر چې له 2000 متر 2023 کلونو پورې نیولې او خوشې کړل. ایروان بیا دوه آذری پوځیان چې سکال په اپریل کې نیولې او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون لمخې وشو چې تیرونه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ده پاکستان حکومت په خپل خاور کې د شاوخوا 15,000 غو افغانانو د اوسېدو موده د 2 میاشتو په مخه تمدید کړ چې ویل کېږي لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. خو د نورو افغان کډوالو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو یوه فعاله صبرینا حمیدي وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی دی.
دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت
یو شمیر افغانان چې په پاکستان کې برېټانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نورو راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په څو ولایتونو کې پراته ګجران ویل آبادۍ او ښارونو لرې په غرونو رغونو او دښتونو کې اوسېدل په وروستیو کې ستونزمن شوي، ځکه پخوانیو لومړنیو اسانتیاو څخه اوس ډېر برخمن نه دي.
زمونږ ګجر قوم تقریبا ستونزې ډېرې زیاتې لري. د هغې عمده وجه دا ده چې مونږ ځمکو څخه حاصلات نه لرو، داسې نور کاروبار نه لرو.
په کندهار کې بیا له خټو څخه د تنورونو د جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی.
په دې کې څو رقم سته، دا یو رقم دا اوس یتمې دا د نانوایي تنوران چې په دې کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل بیا موږ تاسو ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصبېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان په خپل خاور کې د شاوخوا 25000 غو افغانانو د وسی دوه موده د دوه میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینه دا پریکړه وکړه، خو کابینه په دې هیواد کې د نورو میلیونونو افغانانو د برخلیک په اړه انڅ نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګ د موده په خپل خاور کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته کډول کیشي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې د تشپی ورځي سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد، امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. دا هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه دریم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینه د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د روانې دسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینه د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنگی وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې توري پوری کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اگست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د نامنویو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وې د سیشن بی پورس په ډیری اسماعیل خان کې و چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوز په وینا درویشت اسکر او شپږ بریت کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپو از رخش حافظي تور پورې کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخی سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوته تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کوئته کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري، ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکېټ لپاره، موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغه موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کی حکومت افغانستان سره یا هغه عمق استراتیژیک په نوم چې اوسه دی لري کوم سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کی چې وار چې کوي پر خصوصي تور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتی مال باندې شرایط سختي، او کډوالو باندې دوی فشار اچوي، کډوال غریب خلق دی هلته. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی. تر زه
د اقتصادي چارو کار پو از رخش حافظ یو د افغانستان بشری حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسول صبرینا حمیدی بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوې چې په کومو شرایطو کې به دا مهاجر بیرته راستنیږي. واسطه اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته متعید نه دي، د یس لحاظه ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نورې ستونزې لرلې، نه څوک به د کار دپاره مهاجر شوي. فعلي شرایط چې د افغانستان مونږ د مهاجرت د بیرته راستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هېوادونو نه چې خلک مهاجر کېږي او بردرونه کراس کوي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هېواد کې نه وي مساعده شوې، بیا وروسته د زمینې د مساعدېدو نه جانبین هېوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه مونږ اوس ګورو چې اجباری استل دی، یعنی په اجباری توګه ماجر به بیت په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه براستنیږي.
د افغانستان بشری حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو مسول صبرینا حمیدی و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاونډه جریمه شوې ده. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنری دفتر آی سی او پرون چې دغه اقدام کړی ویل د بریتانیا پاوس په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د هیواد له پاوس سره همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي خپل قضیو د بهیر له ځنډیدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمشنری دفتر آی سی او وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاوند جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 16 د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو له ډلې 55 د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکار کېدلو وړ و. اعلامیه زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنری د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنری د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنری د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یو افغان پناه غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوي.
دو سال میشه، بیشتر از دو سال میشه که ما در پاکستان هستیم.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولیږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي، او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخوانی جمهوري ریاست یو کارکوونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ، دقیقا در مارچ 2022،
موږ مارچ میاشت کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ور وپیژندو شو، او له شاوخوا تو میاشت رئیس د خپل برخلیک په تمه یو. موږ کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو. دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي، او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ او د بریتانیا له حکومت غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2020 کال له اګست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې یې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د حماس د قومندې مرکز یې ګډوډ کړی، او دا خبر هم کوي چې د جګړې له پایله تر اوسه دوی ته پرون چهارشنبې یو ځای ډېر تلفات واوښتل. جزئیات په دې رپورټ کې.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پایله چې څه باندې دوی میاشتې پرې اوښتې دي، دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې نه اسرائیلي سرتیري یو ځای وشل شوي دي. رویټرز اژانس د اسرائیلي ځواکونو په وینا راپور ورکړ چې دا عسکر پرون په غزه کې د یوه کمین په ترڅ کې وشل شول. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پولیسو ځواکونو او هوایي قواو عملیات د حماس پر ضد چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه دا ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې روان دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې د قوماندې مرکز چې د غزې په شمال کې و مات شوی دی. پر غزه اسرائیلي ځواکونو وروسته تر دې برید وکړ چې د اکتوبر په ومه حماس شاوخوا 1200 کسان د اسرائیل دننه ووشل، او په لسګونو کسان یې له ځان سره برمته کړل او غزې ته یې بیولل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه تر 3,600 ډېر فلسطینیان په غزه کې وشل شوي دي. د غزې ترانګه په بشپړه توګه محاصره ده، او هلته د خوراکي موادو سخت کمی دی، دارو درمل هم په خلاصېدو دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مسؤول فلیپو ګراندي پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په غزه کې د اړمنو کسانو لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. دی وایي اکثر بشري مؤسسې له سختو مالي ننګونو سره مخامخ دي. یوازې UNHCR د سش کال تر اخیره 400 میلیونه ډالر کمبود لري. داسې کمبود مو په کلونو کلونو کې نو تجربه کړی. د همدې لپاره را روان 2024 ته هم ډېره اندېښنه لرو. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسرائیل د غزې ترانګې 15% خلک له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړي دي. که څه هم د ملګرو ملتو اکثر غړیو په غزه کې د اوربند غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړی، خو لا هم هلته جګړه روانه ده او د اوربند څرک نه لیدل کیږي. د اوس لپاره د غزې پر رفح او خان یونس د اسرائیل بمباری او بریدونه روان دي، چې له امله یې خلک له بد وضعیت سره مخامخ شوي دي او نه پوهیږي چې نن چیرته ولاړ شي او سبا چیرته کړه په شکل.
له خبرونو ور اخوا،
د برخه کې بل لمړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. مللای بشیر ته بغښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې په پا پاکستان کې ورستی برید ته د افغان طالبانو عکس العمل ته کتلی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. پا په مقاله کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور په حواله راغلی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل ځانمرګ بریدګر چې خپل موټر یې د پاکستان په شمال ویدیځ کې د پولیسو لوی مرکزی دروازې سره ټکر کړ. په دې حمله کې 30 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کارولي ول. په دې برید کې 13 ورځ درویشت افسران وژل شول او 23 نور ټپیان شول. په مقاله کې راغلی د بمونو شندولو د څانګې مشر عنایت الله اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چاودیدونکي مواد د ځانمرګ بریدګر په موټر کې ځای پر ځای سوي ول. دغه برید د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان ښار کې وسو. په مقاله کې یادونه سوي چې د تحریک جهاد پاکستان وسلوالې ډلې چې ګومان کیږي د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د مقاله د لیکوال په باور د سې شنبې ورځې برید د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. پاکستان تر دې مخکې پر طالبانو تور پورې کړی چې د ګډې پولې په اوږدو کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو کوربتوب کړی چې هغوی له همغه ځایه بریدونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی استازي د ورستی برید په اړه د اعتراض لپاره احضار کړی دی. د چهارشنبه ورځ برید غندل یو د تحقیقاتو ژمنه کړې ده، خو هغه ویل چې په پاکستان کې پېښېدونکي کارونه باید تل افغانستان سره ونه تړل سي او زیاته کړه چې اسلام آباد باید امنیتي مسایلو ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې برید له پولې د ده په وینا په سلګونو کیلومتر لیرې سوی دی. فوربس مجلې بیا لیکلي چې د برتانیې د اطلاعاتو د کمشنر دفتر له افغانستان څخه د ایستل سویو کسانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو له امله د برتانیا د دفاع وزارت 350,000 پونډه جریمه کړې دي. که څه هم د مقالې د لیکوال په وینا دا معلومات په بې پامۍ سره په برتانیا کې د هغو کسانو ته چې غوښتل یې په برتانیا کې میشت سي د بریښنالیک له لارې لیږل سوي دي، خو یاد سازمان وایي په دې سره کېدای سوای چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د برتانیا د افغان همکارانو ژوند له تهدید سره مخامخ سوی وای. د برتانیې د معلوماتو ساتنې د قانون لمخې سازمانونه باید مناسب تخنیکی اقدامات وکړي چې د خلکو د شخصي معلوماتو افشا کېدو مخه ونیسي.
د افغانستان په څو ولایتونو کې پراته ګجران وای له آبادۍ او خارونو لري په غرونو رغونو او دښتو کې اوسېدل په ورستو کې ستونزمن شوي ځکه دي چې له پخوانیو لمرنیو اسانتیاو اوس تر ډېره حده بې برخې دي. ګجران چې د افغانستان په 12 ولایتونو او د پاکستان په ګډون د جنوبي اسیا په ګڼو هیوادونو کې اوسېږي ډېره د مالداري پر ساتلو بوخت دي.
ګجران چې ډیرې د کرکري لپاره زمکه او د هستوګنې معلوم کورونه نه لري تل په غرونو رغونو دختو او هغو ځینو کې اوسېږي چې چیرته د څارویو لپاره خوراک شتون ولري. د دوی په وینا چې همدې ګرځنده حالت له خارونو آبادیو او د ژوند لګڼو اسانتیا ولري ساتلې دي. نور الله:
زمونږ ګجر قوم تقریبا ستونزې ډېر زیات لري. دا غي اومده وجه دا ده چې مونږ زمکه څخه حاصلات نه لرو، داسې نور کاروبار نه لرو، لګ لګ مالونه دغه مالونه په شلاله هان د غرونو کې کله یو ځکه جن کله بل ځکه جن کله داګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجنه ګردونه او خاوري او قسمه قسم ناول یو بو سره دغه سره زموږ کارو سروي دغه وجنه داوی مریضان راته زیات وی. بل مهمه خبره دا ده چې د سې تداویانو ته زموږ لاسرسي ډیر نه کیږي، د دې د وجنه مریضان را ډیر زیات خرابيږي.
د نور الله په خبره ک ناروغان له درملو ډاکټر او روغتون بی برخی دی، نو ماشومان لخونزی او زدکرو محروم دی او د چاروی او چرولو لغرونو د گایا او خسو راولو پچیر په شاقه کارونو بوختی.
پم دی وجه زمونږ واړه هم د تعلیم نه کاغه دینی تعلیم د کاسری تعلیم د دغه هر قسم تعلیم نه به برخه پاتې شوی دی.
د خاص کونړ ولسوالۍ په ډا کې څو خیمه لګیدلې ورسره خوا کې د اوزو رمڅریږي. دلته څو ماشومان په لوب بوختی چې چاودې دلی لاسونه مخونه او پخې پر خاورو ککړې دي. دا ټول په دې ارمان دي چې د خیمو سمڅو او غارونو په ځای د نورو ماشومان په څیر په کورونو کې ژوند وکړي، پاکو ګرځي او خونځي او ته لاړ شي. محمد نبی او اسماعیل:
موږ د خیمو کې ژوند کوو او نه مکتب شته. زمونږ یو وخت پورته نه ګټه کې تیرو، سکول هم نشته، مکتب هم دلته نشته. مکتب یو چې معلم شوم یا انجینر شما او یم ډاکټر شما
منګه به وسو جوانم لره لره زینو کې د لنګاټا کې دي او خیمو کې جوان دې منګه یا ډاکټران شو یا هغه شو مالیمانان شو
خو د دې ارمانونو پوره کېدو پر وړاندې کمزور اقتصاد او کوچانې ژوند ستر خندونه دي. د ګوجر قوم مشران وای د افغانستان د 12 ولایتونو سربیره په پا پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو هیوادونو کې وسیږي. په وینا چې دینونه، لارې، کلتور او دودونه جلا دي خو ټول په یو ژبه یعنی ګوجری خبرې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې له خټو څخه د تنورونو جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی پاتې دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي په پخواني بڼه جوړیدونکي تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي خو خلک وایي له خټو جوړ تنورونه تر هغو ډیر ښه دي او ډوډۍ هم خوږه ده.
وبشکلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته مینه د ننوایي تنورانج په دې کې بل ماډل جاغه د کور د پاره بل ماډل مشته سورتوي د وزبکی رقم مرتوي په جوالي کې نسبیږي په ولاړ ډوډۍ پر پکې زده زمینی ورته ویل کې جوته به وزبکی ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف لاته جن نو دا څو رقم پکې کې په دې کې مخه یو څه غزه پر کړې دي نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سی بيږي. خو به هم شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وای د دا تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
ست تاثیر خمخه کړی دي هغه ول سر چې حکومت واوشته هغه وخت یوسف بازارونه سم و وسوم شکر دی بیکار سی نه خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه هغه ول سر چې
وس سپنیم پروت دی وس منیا ناکام ای سو زای شو ول دی وس په بازار کې شو ول په بل ورځ را بیرته را شو دی نو کام سره و او دا ډیر ولایتو ته ځکه کابل ته ځکه پروان ته ځکه رات ته ځکه نیمروز دا ځایو ته ځکه چیرته مو واستول دی ډیر دا سید د لشکرګاو یوه شو دا ځایو ته ځکه
پاینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو عجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشبي اوایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د غاز او برېښنايي تنورونو په پرتله کم مصرف او همي ډوډۍ خوندور او با کیفیت پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه فرق دی. د گیس د دغه گیسو خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینی تنوران چې په مابیس کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته په شکل لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نسته په شکل کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی په خیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې له سیمو لري. د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
دینجن په شونځي کې داول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.